امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدن کو السلام علیکم ز شافیا سرداریم هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسی درن اوریدن کو په دې خبرونه کې به متیو لا عبد لومړی تاسو ته خبرونه وایي
افغان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمن د ډیورن په کرخه د ګډو فوجي عملیاتو او غزمو پړه د پاکستان د صدر اعظم شاهد حقانه باسي وړاندیز یو بے فائدې وړاندیز بلل دی د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیر امریکا هغه غشنا راړی ته وویل چې سرحد په اوږدو کې نه غزمي او نه هم د پوستو جوړول ګټ رسوي هغه وویل چې افغانستان د چین او تاجکستان سره د سرحد په اوږدو کې ګډې غزمي کوي خو هر هیواد په خپله خپله خاوره کې غزمي کوي د پاکستان صدر اعظم شاهد حقانه باسي پرون د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پر پوله د تورستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د ګډو غزمو پیلول ته تیار دی عباسي وویل چې د ټول هغه جنتکار ډلې چې پاکستان پر ضد جنګیږي په افغانستان کې دایره دي ښاغلی عباسي وویل
We will try to achieve
a good tourism for the مبارزه بوخت یو هر کار چې په دې برخه کې زموږ هلې ځلې تخریب کړي یوازې د امریکا هڅو ته توان رسوي
پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې وزیر خارجه خواجه آصف د ترکیې له ولسمشر طیب اردوغان او صدر اعظم او د خپل ترکی سیاست لیدر دي او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو اړیکو هم خبرې کړې دي په کابل کې پولیس وایي چې یو ځانمرګي درې کسان ووژل چې یو پولیس دی په برید کې 15 کسان ژوبل شوي هم دي چې درې پکې ټپیان دي چې هغه هم پولیس دي د کابل د پولیسو ویان بصیر احمد مجاهد امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په ټپیانو کې درې کسان پولیس ژوبل شوي دي پیښه په کابل کې د شاه شهید سیمې ته نږدې شوې ده د افغانستان د عدلیې وزارت شمیرنې ښیي چې د روان هجري شمسي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تیر کال د همدې مودې پرتله د هغو افغانانو په شمیر کې چې خپل افغان تابعیت پرېږدي زیاتوالی راغلی دی خو دا وزارت وایي چې یوازې لس تنو په دغه موده کې د افغان تابعیت د اخیستلو لپاره ورته غوښتنلیکونه سپارلي دي د جرمنی حکومت اته افغانان چې په هغه هیواد کې پناه غوښتنه رد شوې وه بیرته افغانستان ته استولی دي د جرمنی د بایرن ایالت د کورنیو چارو وزیر یوخام هرمن وویل چې دغه اته تنه په جنایي اعمالو محکوم شوي او لږ تر لږه دوه تنه په جنسي تیریو تورن شوي دي په کابل کې د جرمنی سفارت ته مخامخ د مئی د میاشتې په 1 ستره چاودنه د دې سبب شو چې جرمنی د افغان مهاجرینو د بیرته ایستلو لړۍ ودروي او دا لومړی ځل دی چې د دې پیښې وروسته جرمنی افغانان بیرته خپل هیواد ته واستوي په 2 کلونو کې جرمنی ته د سلګونو زرو مهاجرو په ورتګ سره په دې هیواد کې د جرایمو اندازه لوړه شوې ده په میانمار د نړیوال فشارونو له زیاتېدو سره سم د دغه هیواد رهبرې آنګ سان سو چی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون څخه انکار کړی دی میانمار کې چارواکو ویلي دي چې میرمن سو چی کوشش کوي په خپل هیواد کې روان کړکېچ او تشدد کنټرول لاندې راولي ملګرو ملتونو بیا په ټولو نړیوالو مستندو ادارو نه غوښتي چې د روهینګایي مهاجرینو لپاره د مرستو د رسولو پراخه عملیات پیل کړي نور جزئیات د احمد شکیب دوست په رپورټ کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د میانمار په راخین ایالت کې د روهینګي مسلمانانو پر ضد د تشدد په اړه د بحث په خاطر بیړنۍ غونډه رابللې ده د دې غونډې له پیلېدو مخکې او بنگلاديش ته د سلګونو زرو روهینګیانو له مهاجرت وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر له ټولو ادارو نه غوښتي دي چې د مرستو د رسولو کار نور هم چټک
کړي
موږ په پرله پسې توګه د بیړني حالت شاهدان یو خلاصه زرګونو دغو ماشومانو ته چې تاسې دلته وینئ میندو ته د هغو خلکو لپاره د لارې برابرول چې بیرته وکولی شي د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړي زموږ جواب له خوړو څخه تر سرپناه پورې باید قوي وي
ملګرو ملتونو پرون ویلي وو چې 3,000 کسان بنګلاديش ته مهاجر شوي دي خو د یو ان ایچ سی آر مقامات ویلي چې د کشمیر اوس 400,000 ته رسیدلی ده دا لا معلومه نه ده چې څومره نور روهینګیان به په راتلونکو ورځو کې بنګلاديش ته پناه راوړي
او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په یو دوردنی سفر هند تللی او په صنعتي ښار احمد آباد کې ورته تود هرکلی وویل شو. صدر اعظم آبه په ګجرات ایالت کې د صدر اعظم نریندرا مودی کور ته ورغی او په پام کې لري چې د هند لومړني تیز تلونکي اورګاډي یا بولټ ټرین د کار پیلېدو بنسټ ایښودلو مراسمو کې ګډون وکړي. د هند او جاپان اړیکې د مودی او آبه د مخ په زیاتېدونکو هغو هڅو په وجه ټینګې شوې چې دواړه په ټول آسیا کې د چین د فراغ نفوذ په مقابل کې ودرېږي. جنوبی کوریا د چهارشنبې په ورځ وویل چې دوی د شمالي کوریا د احتمالي برید د دفاع په خاطر په لومړي ځل دقیقي نظامي تمرینونو په جریان کې د کروز توغندې ازموینه هم وکړه. د جنوبی کوریا فوز ویل د تورس په نوم د توغندې د اف 15 جټ الوتکې نه وازمه چې په ټیټه سطح پرواز کې وو. د شمالي کوریا د اتومي ازموینو وروسته جنوبی کوریا په دې کوشش کې ده چې خپل نظامي قابلیت لوړ کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د ملیزیا د صدر اعظم نجیب اردر کوربه توپ وکړو او په امریکا کې د هغه هیواد د پنګونې او ترګرۍ ضد مبارزې له امله استاینه وکړه. د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د کوربه توپ په وخت کې جمهور رئیس ټرمپ وویل دوی په لوی او تجارتي قراردادونو کار کوي. په دې کې د بوئنګ تجارتي الوتکو او جنرل الیکټریک جیټ الوتکو انجنونه هم شامل دي چې تر 30 مليارد ډالر رسیږي. صدر اعظم نجیب رازاق وویل په امریکا کې تر اوسه تر ټولو لویه پانګونه 5 مليارد ډالر ده چې په امریکا کې په ساختمانی او پرمختیایي برخو کې 3 میلیارده نور اضافه پانګونه هم په پام کې لري. او د اپل شرکت د سې شنبې په ورځ د خپل آیفون سلسلې وروستی ماډل بازار ته عرضه کړ. آیفون اته موبایل نوې بڼه لري او پرون د پرمختللو موبایلونو د 10 کلیزې په مناسبت د کلیفورنیا په کپرتینو ښار کې عامو خلکو ته وپیژندل شو. د نوې کمرې او نورو نوو تخنیکي پرزو او پروګرامونو ترڅنګ عرضه کوونکي ادعا کوي چې آیفون اته په ښه کیفیت عکسونه او ویډیوګانې اخلي، لوبې پکې ښه ډول کې قتل کېدای شي او د مجازي پروګرامونو برخې ورته زیاتې کړي دي. په عین وخت کې د اپل شرکت پرون د آیفون ایکس په نوم خپل موبایل هم معرفي کړ چې په اصل کې آیفون 10 ورته ویل کېږي. داسې موبایل په 3D ټیکنالوژۍ سنبال دی، د مخ سنسر لري چې د فیس آی ډي یا دیږي او چارجر هم غیر د تاره چارج کولای شي. د آیفون اته او آیفون اته پلس موبایلونه بیا 599 نه شروع کیږي او تر 199 ډالر پورې رسیږي او د آیفون ایکس بیا د 999 نه پیلېږي. او که پیرودونکي مخکې له مخکې غوښتنه کوي نو د اکتوبر په 8مه پیلېږي او د نومبر په 3مه به په رسمي ډول بازار ته راشي. دا د سیمې د نړۍ خبرونه چې تاسو امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. افغان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن په کرښه د ګډو پوځي عملیاتو او ګزمو په اړه د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وړاندیز یو بې فائدې وړاندیز بللی او له دغه هیواد یې غوښتي دي چې د دې پر ځای دې په پاکستان کې دننه د میشتو تروریستي ډلو مرکزونه له منځه یوسي. په دې باره کې تاسو پام وکړئ. له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان سره د خپل اوږد سرحد ته په کتنې د پاکستان د صدر اعظم هغه وړاندیز چې پکې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د ګډو ګزمو او اغزنو مزو د غزولو وړاندیز شوی او رد کړی ویلي دي چې پاکستان د دې پر ځای په خپله خاوره کې میشتي تورستي ډلې له منځه یوسي. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري امریکا کک آشنا راډیو ته وویل چې د سرحد په اوږدو کې نه ګزمې او نه هم پوستو جوړول ګټه کولی شي. هغه وویل چې د افغانستان، چین او تاجکستان سره د سرحد په اوږدو کې افغانستان ګډې ګزمې کوي خو هر هیواد په خپله خاوره کې دا ګزمې ترسره کوي.
تنها مشکل به پاکستان است. ما پیشتر بر شما گفتم که نه ګزمه د سرحد فایده داره.
جنرال وزیری ویل یوازې ستونزه د پاکستان سره ده. ما مخکې درته ویل چې نه په سرحد کې ګزمه ګټه لري او نه هم د پوستو ځای پر ځای کول او ګزمې کول. د دې لپاره چې موږ پاکستان سره 2300 کیلومتره څخه زیات سرحد لرو. د همدې لپاره دا ناشونی ده چې کنټرول پوځ هم راوړي. دا نه شي کېدای چې تاسو ټول سرحد په غزمو او پوسو وساري خلارې داد چې موږ تورستان ته په خپل خاور کې اجازه ورده. جنرال وزیری ویل افغانستان ژمن دی او کتن په خپل خاور کې تورستان ته د پالیت اجازه ورنکي. هغه د مثال په توګه په ننګرهار او کونړ کې د اسلامي دولت دایشت مشرانو په خلاف د عملیاتو یادونه وکړه او ویل چې د پاکستان له دولت او دغه هیواد له پوځیانو څخه غوښتنه داده چې په خپل خاور کې تورستان ته ځای ورنکي، مرکزونه یې وتړي او هغوی ته د اجازه ورنکي چې هلته تشخیص او تربیه شي او بیا افغانستان ته راشي. جنرال دولت وزیری د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزن مزي او خنډونو د جوړولو په اړه ویل چې په دې مسله یې تېره ورځ په کابل کې د پاکستان د پوځ له اسادو سره په یوه دوه اړخیزه او درې اړخیزه ناسته کې خبرې کړي دي.
دیروز در کابل جلسه سه جانبه و دو جانبه دایر شد.
جنرال وزیری ویل پرون په کابل کې دوه اړخیزي او درې اړخیزي غونډې جوړې شوې وې. په درې اړخیزو غونډو کې د کاتم لاټل ماموریت پاکستان او افغانستان اساسو ګډون کړو چې دوه ستورو جنرالانو په کچه پوځیانو پکې برخه لرله. د غرمی وروسته دوه اړخیزه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې هم دوه ستورو جنرالانو برخه لرله. هلته په دې مسله ډېرې جدي خبرې وشوې. افغان لوري په ټینګه دا ویل چې اغزن مزي او یا هم خنډونه چې د کرخې په اوږدو کې جوړیږي دا د دې سره مرسته نه شي کولی چې د تورستانو تګ راتګ مخه ونیسي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاکان عباسی پرون سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان سره په پوله د تورستانو تګ راتګ د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو سره د ګډو ګزمو پیلولو ته تیار دی. ښاغلی عباسی وویل چې ټولې هغه تروسي ډلې چې پاکستان یې پر ضد جنګیږي په افغانستان کې ډېره دي. هغه وویل چې موږ به په ګډه د سرحد په اوږدو کې اغزن مزي ولګوو او افغانان هم کولی شي چې له خپلې لورې ورته موانع جوړې کړي. هغه وویل چې د ګډ سرحد د څارنې لپاره د افغانستان سره د ګډو ګزمو لپاره هم چمتووالی لري. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت یو پخوانی امنیتي مرسل جنرال منیر منګل امریکا غږ اشن راډیو سره په مرکه کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ګډو عملیاتو او ګزمو په اړه د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاکان عباسی وړاندیز پر پاکستان د نړیوالو فشارونو د کمولو یوه هڅه وګڼله او وویل چې دا د افغانستان په وړاندې د پاکستان د پخواني سیاست دوام دی.
هیڅ کله ملکي اداره د دې توانمندي نه لري په پاکستان کې چې دوی تصامیم ونیسي. اصلي تصامیم نیونکي د دوی اردو او ایسای دي. په دې لوبه کې دوی نه قاطع نقش لري او نه قاطع عمل کولی شي. دا صرف زما پلان احمد جینیا ته یو د نړیوال احمد جینیا ته یو نوی مفکوره وړاندې کوي.
جنرال منګل وی چې د افغانستان او سیمې په هکله د امریکا نوې ستراتیژي پاکستان ته ټکان ورکړی او دا هیواد اوس هڅه کوي چې دغسې څرګندونو سره نړیوال ذهنیتونه بدل کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر گاونډیو ایران او چین ته له سفر وروسته ترکیه ته تللی او د افغانستان پر مسلې د ترکیه د چارواکو سره خبرې کړي دي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم هم تیره ورځ د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د توندلارو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره افغانستان ته یو نوی وړاندیز ورکړی. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې پر پوله د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان لمنتی ځواکونو سره د ګډو غزمو پیلولو ته تیار دی.
موږ به پر ګډه پوله اغزن سیم ولګو او افغانان هم کولی شي چې خپل لوري ورته موانع جوړ کړي. موږ د ګډ سرحد د څارنې لپاره له افغانستان سره د ګډو غزمو لپاره هم تیار یو.
صدر اعظم عباسی په افغانستان تور لګوي چې ټولې هغې جنایتکارې ډلې چې پاکستان یې پر ضد جنګي کې په افغانستان کې دیره دي. په متحده ایالات په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د تګلارې د اعلان پر مهال پر پاکستان غږ وکړ چې نور دانشي زغملی چې پاکستان داسې ترهګرو ته ځای ورکړي چې د امریکا پر خلکو او ګټو حملې کوي. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد یې له تروریزم سره مبارزه کړې او د پاکستان د هلو ځلو تخریب امریکا ته تاوان لري.
موږ د تروریزم پر ضد په مبارزې بوخت یو. هر کار چې په دې برخه کې زموږ هلې ځلې تخریب کړي یوازې د امریکا هڅو ته تاوان رسوي.
بل خوا اسلام آباد وایي ترکیه او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره موافقې ته رسیدلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې خبرپاڼې کې راغلي دي چې ترکیه او پاکستان په دې سلا دي چې د سیمې د تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې سوله او امنیت ډیر مهم دی. د افغانستان مسله پوځي د حل لاره نه لري او د پاکستان او ترکیې په ګډون د افغانستان ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه باید د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ په افغانستان کې د سولې او سیاسي ټیکاو لپاره کار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې چین او ایران ته سفرونه کړي وو.
اینڈ وی آر تھری کنټریز
موږ درې واړه هیوادونه گاونډي هیوادونه یو. موږ د افغانستان په سولې کې ګټه لرو او موږ د مخاله په سیمه کې د سولې د فضا او فرهنګ درامسته کولو لپاره کار کوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر به په سیمه ییزو هیوادونو سربیره روسیې او امریکا ته هم سفر وکړي، خو د دغو سفرونو د نیټو په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار په ولایت کې د تورخم په شارګوټي کې د موټرو د چک هغه سکینر ماشین لا کار لویدلی چې د نشې او چاودیدونکو توکو د انتقال مخه یې نیولای سوای. د رپورت تفصیل زموږ د خبريال زبیح الله غازی څخه واوري.
په تورخم خارګوټي کې د موټرو د پلټنې ماشینی اسکینر راته کاله مخکې د امریکا سفارت په پیسو نصب شوی تر څو د تورخم له دروازې نه افغانستان په لوتره اوختون کې موټری وپلټي چې د نشئی او چاودیدونکو توکو د انتقال مخه پیونیسي. خو اوس دغه ماشین ایوې څنډې ته سی ولاړ دی. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی وایي که څه هم د دې ماشین په نسبېدو سره د قاچاقو مخه نیول کېدای شوه، خو لا ډېره موده نه وه شوې چې سکینر په لوی لاس خراب شو. هغه په دې چاره کې د ننګرهار ګمرک او د تورخم کمیساری ملامته ګڼي.
د کمیساری د پولیسو لخوا خرابه شوې، دې سره د ګمرک بعضې مامورین هم خپله مسؤول د همدې تلې دا مسؤول د دې سکینر دې نه باید پوښتنه وشي. دا باید له عدلي او قضایي ارګان ته معرفي شي چې ولې د دې په رابطه باندې تاسو کوم داسې اقدام نه دی کړی. دا بېله اداره ده او کمیساری بېله ده، خو دوی د کمیساری له ویلې یا د نورو امنیتي ارګانونو له ویلې تر اوسه دوی نه ده فعاله کړې.
د ولایتي شورا مرستیال د غیر فعال شوي سکینر ماشین بیا جوړول ضروري ګڼي او وایي د نامنیو او فساد مخنیوي کې مهم رول لري، ځکه په وینا یې ډېر ځلې په مټ وسلې مهمات او نشئی توکي نیول شوي. د تورخم کمیساری چارواکی بیا د ولایتي شورا د مرستیال اداره دی او وایي سکینر ماشین تیر کال په تورخم خارګوټي کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه کې زیانمن شوی. د تورخم کمیسار قسیم شینواره پام دی حال کې د ننګرهار د ګمرک رئیس الهام الدین مظهر رد کړ چې ګواکې د ننګرهار ګمرک ریاست اړوند مسولین او مامورین د سکینر غیر فعال کړی. هغه وایي دغه سکینر د تخنیکی ستونزو او مسلکي کسانو د نشوالي له کبله غیر فعال دی. مظهر زیاته کړه یوازې تورخم نه بلکې د هیواد په ټولو سرحدي لارو او بندرونو شاوخوا 15 دغه ډول سکینرونه نصب شوي، خو د اوږده مهال لپاره د تخنیکي توکو او مسلکي کسانو د نشوالي له امله لکارلوی دلی دی. د ننګرهار ګمرک ریاست وای د امریکا سفارت د دغه سکینر د نصب په پار لوي بهرنۍ کمپنۍ سره قرارداد کړو چې هغه ایواز د دغه سکینر د کارولو لپاره کسان روزلی خو په مسلکی ډول پینو پوهیدل. هغه زیاتی هڅه کوي چې لوي بل کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک کړي او دغه سکینر بیرته فعال کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال د آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لویه ستونزه په پاکستان کې د افغانستان په اړه پالیسي ده. په مکړی په دې اړه مرکه ته
وایا تاسو پاکستانی اړخ ته قناعت ورکړی دی چې باید د افغانستان او هند اړیکو په ټینګېدو پراخېدو اندېښمن نه اوسي؟
نه، قناعت به د دوی پورې تعلق لري چې دوی آیا قانع کېږي کنه، مګر زموږ او د هند په اړیکو کې سپټ نشته. د پاکستان سره ځینې برداشتونه دي چې دا برداشتونه موږ ردو، نه تنها چې ردو بلکې موږ بار بار بلنه ورکړې پاکستان ته چې آماده یو چې د دې د سپیناوي لپاره حتی یو درېمګړی ناظر هم هر هغه څوک چې دوی خوښوي او رشید نژدې نوم بولي هغه برداشت چې ګواکې د هند سرګری ادارې د افغانستان د خاورې د پاکستان په ځای استفاده کیږي او یا دا چې په پاکستان د هندستان سرګری ادارې د افغانستان سرګری ادارې سره د نږدې اړیکې لري او یا د هندستان سرګری ادارې ډېر زیات دفاتر لري ګورای چې هغه سړي چې مونږ راځو او مونږ بار بار ویلو چې حاضرې وو چې د استفادې لپاره د هر نوع وزارت نظارت چې وي هغه ته په عین وخت کې تابند مونږ دا غوښتنه لرو چې پاکستان هم باید د امادګۍ وښيي چې هغه څه چې مونږ د پاکستان په مقابل کې لرو چې دوی د وسلوالو مخالفو نه حمایه کوي یا دوی هډي تمویلوي یا هډي ورکړي دي د دې خام نظارت صورت کې تر څو چې
پرون په یو تحقیقی مرکز کې پرون اسلام آباد کې البته ویل چې افغانستان باید ډاډ ورکړي چې د تحریک طالبان پاکستان په څیر ډلې د خاورې نه پاکستان ته ضرر نه پیښي او پاکستان باید کابل ته ډاډ ورکړي چې د قانی شبکې په څیر ډلې ته اجازه ورنکړي چې په کابل بریدونه وکړي. یعنی تاسو دواړه هیوادونه یو د بل په وړاندې ملامت ګڼئ؟
نه، دا نقل قول ما درست نه دی. ما داسې ویلی دي چې کچېری د تحریک طالبان پاکستان حضور په افغانستان کې افغانستان مطلق ژمنه او ماده دی چې د هغې حضور د هغې ځای نه لرې کړي ځکه زموږ په ګټه نه دي. په عین وخت کې پاکستان هم باید دا ژمنتیا ورکړي چې هغه اډې چې تحریک طالبان افغانستان او د حقانی شبکې پاکستان کې لري
باریکی دلته واسه مزاخلوال صاحب ځکه دا پوښتنه وکړله چې افغانستان دولت رسمان ویلي چې دا قانی شبکه په پاکستان کې د طالبانو مشرانو په پاکستان کې دي او باید اقدام وکړي، مګر د افغانستان په اړه کې دا یو شک خبره وه ځکه مطرحه په صورت پاکستان دا
وایي چې دا قدر ما ویلي چې په دې کې مونږ ما ویلي چې مونږ حتی آماده یو درېمګړي نظارت ته حتی په دې برخه کې چې ته تحریک طالبان ډلې دوی اداله وی چې دا منظر په خاوره کې درېمګړې دی راشو دي.
بله،
تر اوسه پورې د تحریک طالبان زیاترین مشران چې وژل شوي د افغانستان د امنیتي قواو له طرفه دوی هدف ګرځېدلي دي په هغه ځای کې چې په داخله افغانستان کې پیدا شوي او دوی وژل شوي دي او یا ځینې نیول شوي دي، ځینې حتی پاکستان ته بېرته ورکول شوي دي. هغه ادعا چې د پاکستان د تحریک طالبان د تحریک طالبان افغانستان د مشرانو پاروند باندې شکولې
زاخلو څه برازم یو ستاسیو یعنی د افغانستان د دولت او د پاکستان د وی احتمالي غړې همکاري پاړه. پاکستان وی چې د افغان حکومت سره په ډیورن د غټولې کرخې باندې د غړې غزمی کولو چې نظامی غزمه وو کې د دې لپاره تیار دی، تاسو یعنی د افغانستان دولت څه وی پدې اړه؟
موږ ګورئ اصلي دا هغه د حاشیه روي ده، اصلي ستونزه د پاکستان سره چې موږ لرو هغه د پاکستان پالیسي ده. د پاکستان په پالیسیو کې موږ تغییر غواړو، دا غزمی او دا په کوکوله باندې د اغزن تار تیرېدلو دا داسې شیان دي چې دا د هغه اصلي مسایلو ته اشاره نه کوي. مثلا موږ وایو چې ته اغزن تار چې کوم ځای کې لګي ستونزه هلته نه ده، ستونزه په کوټه کې ده، ستونزه په پېښور کې ده، ستونزه په هنګو کې ده، ستونزه په نورو ځایونو مدارسو کې ده، کوم ځای کې چې دلته جنګیالي یا روزل کېږي یا هم د ځینې طالبانو مشران شتون لري. وخت کې چې که چېرته جدیت په دې کې موجود وي چې د ډیورن په کرخه باندې تګ راتګ بند شي، دومره جدیت بیا نو جدیت باید وبدل شي چې په هغه ښارونو کې چې هغه مطلق د پاکستان د حکومت تر کنټرول لاندې دي او تر نظارت لاندې دي، په هغې ځای کې داسې فعالیتونه ده چې هغه د افغانستان د امنیت ضد فعالیتونه دي، د هغې باید مخه ونیول شي. په اول قدم کې نو بیا به موږ دا نورې خبرې باور کړو.
مننه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال صاحب کور دی ودان، ډیر تشکر چې زموږ بلنه منلې وو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمن اوریدونکو، هغه اته تنه افغانان چې له جرمني څخه ایستل شوي وو هغوی کابل ته ورسېدل. د جرمني حکومت د جنگ ځپلي افغانستان د هو کډوالو بیرته لیږل پیل کړی دي چې د پناهندګۍ غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. جرمني دا کار د افغان او اروپایي اتحاد ترمنځ د هغې جنجالي معاملې له مخه کړی دی چې مقصد یې اروپا ته د ډیرو کډوالو د ورتللو مخه نیول دی.
د جرمني حکومت د افغان پناه غوښتونکو بیرته لیږل وروسته له هغه نه پیل کړل چې د می په یو دیرشمه په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې یو ستر بم وچول شو. د فاضله اوبو دغه ټانکر له چاودونکو موادو نه ډک و او له چاودنې نه وروسته یې تقریبا 150 تنه ووژل او په سوونو نور یې زخمیان کړل. اخراج شوي کډوال چې د کابل هوایي ډګر ته ور ورسېدل نو د پولیسو له خوا نه د موټرو د پارک ځای ته بدرګه شول او یو چارواکي د هغوی نومونه ثبت کړل.
هغوی ویل ستاسو په هیواد کې ستونزې نشته، تاسې په افغانستان کې ژوند کولی شئ، دلته نور ژوند نشئ کولی.
رضا رضایی وایي دی له دې عمله له جرمني وایستل شو چې میرمنې په دې تورن کړ چې هغه یې وهلې ده. له 208 ورځو بند نه وروسته له جرمني نه وایستل شو.
زما د بیرته راستولو دلیل دا دی چې زما میرمن له ما نه شکایت وکړ چې ما وهلې ده. له ما سره یو میلمه شاهد و چې دا کار نه و شوی، خو ما دا ثابته نه کړای شوی.
د کډوالو نړیوالې مؤسسې هم د 8 شړل شوو کډوالو بیرته ستنول کابل ته تایید کړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هڅه کوي چې د کډوالو شمیر کم کړي، ځکه په 2015 او 2016 کې تقریبا 1 میلیون کډوال د عراق، سوریه او افغانستان نه دغه هیواد ته ورغلل. په دې لړ کې جرمني زیاتره د سوریه کډوالو ته پناه ورکړه. د جرمني استدلال دا دی چې کابل او د افغانستان نورو سیمو ته کډوال په خوندي توګه بیرته ورستنولی شي.
د اروپا په هر هیواد کې د سوریه خلکو ته د اولیت حق ورکول کیږي. سوریایان په دریو میاشتو کې ثبت نام کیږي، خو افغانان که 15 کاله هم په جرمني کې تیر کړي بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
د مهاجرینو د بیرته ستنولو دا تازه جوګه په داسې وخت کې افغانستان ته ورلېږل کیږي چې د جرمني په عمومي انتخاباتو کې چې په همدې میاشت کې به وشي د انګلا مرکل محافظه کار ائتلاف په سرویګانو کې تر نورو مخکښ دی.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونه وایي چې د 2018 کال له پیله تر اوسه امریکایي ځواکونو 2400 هوایي حملې کړي چې د دغو حملو 1100 حملې یې ستراتیژیک مؤثریت درلود. د ناټو ویان د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې د امریکایي ځواکونو په داسې وخت کې نوې شمېره شي چې د امریکایي هوایي ځواکونو په رپورټ کې ویل سوي چې 2000 هوایي بریدونه کړي دي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ ده.
د سګنی میلادي کال له پیله تر اوسه 2400 هوایي حملې یوازې امریکایي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو طالبانو، داعش او القاعده په خلاف کړي دي. د اگست میاشت له 2012 کال راهیسې هغه میاشت چې پکې د بمباریو مواد زیات کارول شوي دي. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت او د امریکایي ځواکونو ویان کپټن بیل سالوین وایي امریکایي ځواکونو د 2012 کال له پیل نه تر اوسه هره میاشت په منځنۍ کچه 400 هوایي بریدونه کړي دي.
We have taken an increased number of airstrikes in 2000
په 2018 کال کې زموږ په هوایي بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. دا ځکه چې جنرال نیکولسن ته د 2014 کال په جون کې په خوانی ولسمشر اوباما زیات واکونه ورکړل. دغه واکونه موږ ته اجازه راکوي چې موږ موثر ستراتیژیکي حمله وکړو.
امریکایي ځواکونه وایي په دغو هوایي بمباریو کې 1100 بریدونه ستراتیژیک مؤثریت درلود چې د ټولو بریدونو 2/3 برخه تشکیلوي. تر ټولو زیات بریدونه په ننګرهار او هلمند کې شوي دي. امریکایي ځواکونه په دغو بریدونو کې وسلوالو مخالفینو ته د اوښتې زیان کچه نه لري، خو وایي چې تر ټولو زیات مؤثر د F-14 ډوله جنګي الوتکې دي چې پرې زیاتې بمباري شوي دي.
Most of the strikes will come from our F-16s, the US Air Force.
زیاتره بمباری د F-14 جنگی الوتکو لاله سوي دي. د F-14 لالاري امریکایي ځواکونو شدن د پرمخ وړې ده. ل B-25 نه هم کار اخستل سوي. بي پيلوټ الوتکو جنگي چورلکو لاله د هوايي بریدونه سوي دي.
د امریکایي ځواکونو دا ویان وایي چې افغان هوايي ځواک هم په همدي کال کې لزرو زیاتې هوايي حمله کړي دي. خپل د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزيري امریکا غاک ته ویل چې هوايي حمله دا وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې مواصلې دي.
هغه اهداف چې منګه لمنځه نشوړلې، منګه حمایت قاطی یا د امریکا متحده ایالاتو ته ورکوو، هغه لمنځه وړي. منګه هر ورځ د 500 نه نیولې تر 200 پورې حمایوي هوایي پروازونه لرو او د 15 نه نیولې تر 1500 پورې هوایي مستقلی ضربې لرو.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. ستاسو ټول څخه ډیره مننه چې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه اوري.